صدای رادیو ناورې اوس تاسو د رادیو خبرونې څلور ویش ساعته دوام لري. د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو نه سی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دو لښ پک نوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د صدای رادیو د صدای میلما پروګرام او همدارنګه مثلث پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې خبرونه د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ریاست پرون پنجشنبې په خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کندړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداری په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې وې. برېټانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبې د اګست په 8 خپرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرېس خبرې ژانس د راپور له مخې برېټانیا په دې موده کې 14,409 کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې بریتانیا ته رسیدلي 13% افغانان دي. ورپسې ایرانیان 14%، ویتنامیان 10%، ترکان 10%، او سوریایان هم 9% خودل شوي دي. بریتانیا له 2013 کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له 133,000 څخه زیات کسان بریتانیا ته داخل شوي چې 70% سړیان او د ټولې یوه پر 15 برخې هم له 13 کلونو کم عمره ماشومان خودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د افغانستان د کامیابۍ او اقتصاد پراختیا په نوم د نندارتون کې 311 غرفو کې محصولات د څلور ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلورو د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي له روسیې او اوکراین څخه غوښتل چې ژره تر ژره دي د سولې لار ونیسي. مودي دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبې له پولند څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولند د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولند ته د مودي دا سفر له 45 کلونو وروسته ترسره کیږي. ښاغلي مودي په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هېڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای. وزیته کړې ده چې هېواد یې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې 150 کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر لومړی سفر و چې ترسره کوي. او دراپورون لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایی رئیس ویلیام برونز لمخې په یونه اعلان شوی سفر کوسو وتتللی دی. غغلی برونز چې روانه اونۍ له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې پرون پنجشنبې د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسیدلی او له خپل بوسنی سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسیدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید.
سه سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می‌گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه و ویژه ایران و تاجیکستان می‌پردازیم. این روابط چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چه نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در سه سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان سه سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شدن. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه یک حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار داد، و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب می آمد. و مسئله دیگه هم این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این سه دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل سه سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته. مسئله حقابه مسئله که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستن و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان که در دو سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمند همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر رو تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حق و بشه داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در سه سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سه سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسخت طالبان بود از سالهای 90 به این طرف و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد. و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن، نعم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی رو که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسیده است اعتراف نمی کند و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمیشناسند. اما با گذشت یک دو سال بگیم تقریبا سه سال این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است اما انتقاد از سرنهای بین المللی را کمتر کرد و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه. برای از این که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا،
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین اونها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج 5 بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان آن را گروهی افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروهی افراطی میداند اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندکه موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشترم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اگه اشاره رساندین در پروگرام مقایسه بکنیم با
دو عامل است. یکی این که در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودن در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن، در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن. ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد. در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم، یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از این که طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم.
بله.
و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی آبایی باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تاثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان. به حال شما از جنگ گفتین، خب نگرانی های هنوز هم وجود داره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مثلا گروه های جنگجوی هنوز هم گفته میشه که در حاکمیت طالبان حضور دارن، از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گرفته تا جماعت انصار الله که تاجیکستان با عنوان دشمن خود میدانه. دلایل اصلی نگرانی تاجیکستان از حضور و قدرتگیری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا این نگرانی ها بیشتر امنیتی است، اقتصادی است یا سیاسی؟
بیشتر نگرانی ها امنیتی است، چون تاجیکستان همیشه از ناامنی در همسایه کشور خود که با اون 1300 کیلومتر مرز دارد نگران بود و همیشه از جامعه بین الملل میخواست که برای حل مسالمت آمیز مناقشه در افغانستان کمک کند و در نهایت امر ما اونگونه که دیدیم طالبان آمدن سر قدرت و طالبان یک نظام دینی هستند که برعکس نظام دنیوی تاجیکستان. شما ببینید که در تاجیکستان مثلا زیاد گزارش ها که دیدیم و شنیدیم که نمیگذارن مردم مثلا چند سانتیمتر ریش داشته باشن، اما برعکس در افغانستان شما خب شاید
مزید طور دیگری هست، مزید طور دیگری هست. شما مثلا هست که طالبان وضع کردن و اعمال کردن بر
برعکس اونهای هستن که مثلا بگوییم که تا نیست نیمی تر ریش دارند و این حتما که به حکومت تاجیکستان و خوش نمی آید و نظام دنیوی که هست و از نظام دینی همیشه در مخالفت بودند و نگرانی بیشتر از گروه های اونگونه که گفتی افراطی است که در مرز تاجیکستان هستند و اونها عبارت هستند از شهروندان تاجیکستان که زبان به گروه های تندرو پیوستند و الان در مرز با تاجیکستان هم
مثلا شهروندان تاجیکستان که چندین سال پیش به صفوف داعش پیوسته بودند و رفته بودند به سوریه و حالا هم گفته میشه که یک شاخه به اساس گزارش های موثق شاخه خراسان داعش. یا ولایت خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال است و ما شما دیدیم که چند قبل در حومه مسکو گفته شد که اینها پشت همو حمله امسا مرگبار بودند
و در قلمرو خود تاجیکستان هم چند حمله انجام دادند و حکومت تاجیکستان هم پیوسته گفته است که نگران حضور این گروه های جنگجو هست، اگرچه طالبان گفتند که نمیگذارند هیچ گروهی از قلمرو این کشور کشورهای همسایه یا منطقه را ناآرام کند، ولی عین زمان ما حتی گزارش‌هایی می‌بینیم که در مرز تاجیکستان من چند پیش و مردم هشدار دادن که با خود همیشه سند هویت داشته باشند یا خارجا هم اگر بروند احتیاط کنند، که این هم نگرانی از حضور این گروه هست و حمله های احتمالی گروه های جنگجو به تاجیکستان و سیرت ناامنی و کشور و بعد از این به دیگر کشورهای آسیای مرکزی. ولی این زمان حکومت تاجیکستان دیدیم در مرز نیروهای زیادی را تقویت داده و هم تمرین های با جلبی هزاران نفر در مرز برگزار کرده
و طبعا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که کمی بیشتر بدانن در مورد تعامل یا مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه تاجیکستان، که حتما کمی بیشتر در این مورد هم گپ بزنیم. اما اگر بر بگردیم به مناسبات اقتصادی بین طالبان و تهران که چشمگیر بوده در این سه سال گذشته، جناب شهیدی یک کمی بیشتر با مخاطبان ما بگوین که نوعیت این مناسبات اقتصادی چگونه است، های قانونی است، غیر قانونی است. اینه برازی مطرح میکنم که هم طالبان و هم مقامات جمهوری اسلامی اینها دسترسی ندارن به سیستم بانکی بین المللی تا حالی که گپ میزنیم.
والا تمام مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان الان غیر قانونی از نظر سیستم مالی و بانکی جهانی برگزار میشه. یعنی اینکه اگر ایران محصولات خودش رو از بنزین، پترول و گازوئیل و مواد غذایی به افغانستان صادر میکنه، این پولشو یا به شکل نقد میگیره یا محصولاتی که از احتمالاً از طالبان دریافت میکنه، ولی حجمش بسیار زیاد نیست، برای اینکه خود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک طرف نمیتونه کمک اقتصادی به طالبان افغانستان بکنه، ولی از طرف دیگر هم به پول نقد احتیاج داره و طالبان تا حدودی دسترسی به دلار و یورو داره که میتونه در قبال محصولاتی که از ایران دریافت میکنه ارز بسیار مورد نیاز ایران رو به شکل غیرقانونی، اونطور که در ایران میگن به شکل چمدانی، به ایران بفرسته. مسئله دوم اقتصادی هم است که با توجه به اینکه 4 تا 5 میلیون افغان در ایران به صورت قانونی و یا غیرقانونی زندگی میکنن، اینها هم اونایی که کار و درآمدی دارن به افغانستان به خانواده های خودشون پول میفرستن و این پول هم کمک میکنه که بخشی از اقتصاد افغانستان زیر سلطه طالبان به نوعی بچرخه. ولی حجم دقیق مبادلات تجاری چون که غیر قانونی هست و هیچ گزارش رسمی هم نیست که ما بدونیم در چه سطحی هستش، از این طرف دیگه هم هستش که افغانستان زیر کنترل طالبان از نظر صنعت و کشاورزی آنچنان پیشرفتی نکرده و خود جمعیت افغانستان هم با بسیاری از کمبودها روبرو است در داخل کشور.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر نظیر. خب بر بگردیم به بحث مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. مثلا ما دیدیم که در این 3 سال گذشته ازبکستان هم تعامل داشت و هم مثلا دیپلمات طالبان را پذیرفت و هم از طرف دیگر نگرانی هایی داشت در مورد ساخت کانال مهم و استراتژیک قشتپه. یک کم در این مورد اگر به شنونده ها و مخاطبان ما بگویید.
برعکس تاجیکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان و هم ترکمنستان و قرقیزستان با دیپلمات های طالبان ملاقات داشتند و تجارت بین این کشورها با افغانستان خیلی زیاد است، چون ازبکستان هم یکی از همسایگان طالبان هست، افغانستان هست و همیشه معاملات زیادی بین دو کشور بوده است، چون راه قطار بین ازبکستان و افغانستان هست. اما تاجیکستان تنها کشوری است که به افغانستان نیروی برق میفرستد، میفروشد و بعد از اون که طالبان سر قدرت آمدن و این معاملات ادامه کرد، اکثریت تنقید میکردن که حکومت با وجودی که به رسمیت نمیشناسد اما همچنان تجارت را با افغانستان نگه داشته است. اما حکومت تاجیکستان میگوید که این تجارت نه به خاطر همکاری با طالبان است، بلکه یک کار خیر در حق مردم افغانستان است، چون ما نیروی برقی که میفروشیم برای مردم افغانستان است نه حکومت طالبان. اما ازبکستان با وجود این تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست، تقریبا 80 میلیون دلار است در سال، اما ازبکستان برعکس تاجیکستان تجارتش اگر اشتباه نکنم تا از میلیاردها دلار هم زیادتر است و عین چیز هم با قزاقستان که گروه طالبان را از فهرست سازمان های تندرو و افراطی بیرون آورد. تاجیکستان تنها کار کرده است این است که کنسولگری افغانستان در بدخشان را به اختیار طالبان داد و عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان همچنین از طرف یک دیپلمات مدیریت میشد
گورنو بدخشان یا بدخشان کوهی،
بدخشان کوهی درست؟ بله بدخشان. اما عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان تحت مدیریت فردی است که هنوز هم طالبان را سخت تنقید میکند، در رژیم مستبد و ظالم و خونخوار میداند که به گفته اون نباید در حکومت باشد.
تشکر. خب جالب است ببینیم که نوع نگاه مردم در ایران چگونه است و حضور طالبان در افغانستان، برای این که شما میدانید ما پس از بازگشت طالبان به قدرت یا اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته شاهد شکلگیری جنبش برابری زنان در افغانستان بودیم با شعار نان، کار، آزادی، و بعد دیدیم که در تقریبا 2 سال قبل، در سال 2022 بود، پس از کشته شدن مهسا امینی، جنبش اعتراضی عمدتاً زنانه در ایران پدید آمد با شعار زن، زندگی، آزادی. بشه کم در این مورد گپ بزنیم.
از دهه ها پیش بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بعد از اون که طالبان برای بار اول و بار دوم حکومت رو در دست گرفت، اکثریت مردم ایران خوشنود نیستن از این ماجرا، برای اینکه طالبان یک گروه افراطی اسلامی تندرو هست، مخصوصا رفتارش و کردارش و ایدولوژیش علیه دختران و زنان. چون جامعه ایران با 85 میلیون جمعیت، گرچه حکومت اسلامی هست، و یک جامعه سکولار و روشنفکر است. زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران هستند، بیشترشون تحصیل کرده هستند و دسترسی دارن به علم و دانش و جنبش‌های مدنی که در اروپا و آمریکا بوده و هست، و این مسئله تاریخی هست. این است که یه فرق اساسی هست که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال هنوز نتونسته صدای زنها در ایران رو ساکت بکنه، ولی طالبان افغانستان با زور اسلحه و سرنیزه تلاش کرده و تلاش میکنه که صدای دختران، زنان و حتی مردان رو خاموش بکنه.
و این تأثیر رفتار طالبان در افغانستان بر جامعه ایران چطوری بوده؟ مثلا در فضای مجازی گاهگاه ما از رفتارهای طالبانی و از این نوع چیزها میشنویم.
این چندین سال هست که وقتی که در ایران، تا حتی چند سال پیش که در برخی شهرهای مذهبی مثل قم، اصفهان و یا مشهد، زنان رو به اتهام‌های مختلف در ملأ عام شلاق می‌زدن، و یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی با زنان در مسئله حجاب داره، بین مردم در کوچه و بازار، یعنی میگن که این رفتار طالبانیه، یعنی از ایدولوژی طالبان سرچشمه گرفته که چنین رفتاری با زنان بکنه، و بین مردم خیلی جاری هست که میگن اگر رفتاری که ماموران حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی میکنن در شهرهای مختلف، در اتوبوس، در مترو، در جاهای مختلف، در ادارات، این رفتار طالبانی دهه‌ها پیش است که معروف است، و این سبب شده که مردم ایران خوشنود نباشند از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ولی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از این مسئله تا حدودی خوشنود هستند.
خب شاید جالب باشه که ببینیم دیدگاه‌های عمومی در تاجیکستان نسبت به حضور طالبان در افغانستان چگونه است. آیا نظر غالبی وجود داره یا دیدگاه ها متنوعی است در این مورد؟
در تاجیکستان نظری یگانه همیشه این بود که طالبان یک گروهی بد هستند، و از نظری رفتار با اونگونه که قدرت گفت، با زنان، حقوق انسان و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی انسان. و در تاجیکستان اکثرا مخالفی اون هستند که طالبان در قدرت است، و همیشه راجع به طالبان شما اگر در شبکه‌های اجتماعی ببینی، همیشه با استهزا، با تمسخر نگاه میکنند، و آن گونه مثلا هر نوع ویدیوهایی که از افغانستان با حضور طالبان میاد، اونا را به مسخره میکشند. و بعد از بازگشت طالبان این بود که مثلا دیگر تلویزیون‌های افغانستان که در تاجیکستان میشه محبوب بودند و مردم زیاد اونا را میدید و مثلا در برنامه‌هاشون شرکت میکرد، چه از تاجیکستان میرفتن یا از افغانستان میامدن، دیگر اون وضع نیست. در تاجیکستان دیگر برنامه های مثلا تلویزیونی طلوع رو کمتر میبینند، ولی عین زمان شاید گروه های
میخواستم بپرسم که شاید جالب باشه مثلا که برای گروه های محافظه‌کار یا اسلامگرایی که در تاجیکستان هستن، اونا دیدشان چگونه هست نسبت به حضور طالبان در افغانستان؟ آیا مخالف هستن یا موافق هستن؟
البته گروه های مثلا بزرگ نیستن، ولی این زمان شما در شبکه های اجتماعی شما زیر برنامه های ما یا که مثلا هر جای دیگر کامنت های میخونید که میگوین کاش در تاجیکستان هم چنین حکومت مثل طالبان بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده میکرد. این گونه حرف هستند اما کمتر خوشبختانه.
و کوتاه اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تأثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
والا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال، نیروهای آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری به اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده باید با جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه، صنایع افغانستان باید ساخته بشه، کشاورزی افغانستان باید راه بیفته، یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چون این کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پختنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ غو منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دا غ مسائل دي چې یو یې غ مثبت اړخ دی او بل منفی اړخ دی په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی و چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یو ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیز په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوست ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزی پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جاسې هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې ولاره به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه دیسودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي مونږ تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز مورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل ستانیزه صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخ کیږي یو څوک د خپلې ژبې پراساس یو څوک د خپل قوم پراساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په سلاش باړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندې کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندې یو خاص د بقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدل ما تر حدا دا کوشش کړی د سترڅو دغه تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګټ نه کم، خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو هم دغه ټولنه کې رالوسیه، حتی ما زغپل په داسې چاپیریال کې رالوسیه هم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری، او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل تنظیم صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کم، نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقې نه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې، او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله. باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم، هلته نو مخستلی مناسب نه ګڼم دی ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده، هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سرا تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول، دا به موږ ماشومان چون په زور به کنه ونی و هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم
نو زبا څوک د سینې ستړي کوم زبا د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم. اغه یو سات تقریر به دیو غریسانو کتار واخستغه کې به دوه دي کار خبرې نه وي، خو په تا به یو سات ونیو چونغه بيجه وقفي او ټيون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په کیزي وخت سیلټیس برخه کې کار کول اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول. بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ، دومره منن یې وکړلې چې بیخي زیات او بخن یم دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم، دومره بخنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي، حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپله کله زلور ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به تاسو حالت کې راشي اوري به دي خزړه تنګي او سیله به دیونی سي بار بار به پختنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراض دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خوږي کې به دي کار خبره غواني نو زه دا به تر غنم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خي
خبر چې لس پنځلس دقیقې اغه د سټیج پر سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم دا ځینی طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکی لس پنځلس دقیقې اغه د سټیج پر سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په اخره کې دی وخندې وګروي ما د ویلو د پاره هیڅ نه درلودل خو دغه د ستاسو پنځلس دقیقې میونی ولی او دغه د پنځلس دقیقو کې ما وخندولی. نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي، ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم چې وسړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي، خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو سره درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلی ده، لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی، حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه یې روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا، دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه بیان کړی ده، خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او کډینا لوستو، نو دا خو طبيعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده، نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. اغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي. دیمن خلق وسم کتابونو تلگی دلی و دیز دانم ردوما دیر خکی دیر خب یو دا دی جبار موضوعات دا دیر خکی دیر رو تا خوشحاله ما خو البته دیتر چنگ منگا دا خپل آغا اساسی شان باید ویدیویی کچ خپل طولانی تا زکا سی منگا پر خصوصا پختنو افغانان تا خدا بیا تر طولو دیر ضروری زکا دا سی منگا یو لوی اصلان خلق لوس نسی کوای نو تی چا تا کتاب لیکی چا تا مجله چاپه کته غواړی چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوست کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چاغه په استلا استفاده تر یو کې هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په غم دغه احساس باندې په استلا د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په پیښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چې هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدې من په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوه یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته به خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې ته عایدات هم لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولري ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېده سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې لږ درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جک شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري یعنی په دې معنی چې نمې دي نظام په استازیتوب کړی نمې دي ان جی او یا موسسات په استازیتوب بلکې دی لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپوی نه کم سبا دي دغه نه پوهیو د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کیږي همدا علت چې په لغنه پر وتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دي کې ما کورنۍ د دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې سي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده زه یم که سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدلی یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د معنی متغیر برداشت کړي هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې یوسو
بله استانیزه صاحب ورسته پښتنه دا چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپل ګوته ایښې ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
صالح صاحب دا ما ته له ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه نالوستې ټولنه هم زموږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.